السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم وړاندې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي له څه باندې 14,000 شکایتونو څخه نږدې 10,000 شکایتونه به اعتبار کړي دي دغه کمیسون نن دا پریکړه کړې ده په کابل کې په دې وروستیو کې د اوبلنو غازو بیې ډېرې لوړې شوې او د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو او د ایران د وروستیو لانجو په برخه کې به هم تاسو ته په دغه پروګرام کې راپورونه خپاره کړو لمک سره پاتې شئ تر هر څه مخکې به فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هیله مند دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې به مثبته نتیجه ورکړي او په اساس به یې جنګ بند سي د زیاتې واورې د اورېدو له امله د ارزګان او کندهار لویه لاره نن تړلې ده او ډېر مسافر په لاره کې پاتې دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې په خپل هیواد کې د یوې داسې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتونکی دی چې د اوکراین د یوې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه وکړي پوره خبرونه واوري د ازادي رادیو خبريال له ارزګان وایي چې د ډيري واوري د اوریدو لامل د ارزګان او کندهار لوی لار نن هم تړل ده او کنشمیر مسافر په لار کې بند پاتې دي د ازادي رادیو خبريال وایي چې پر ډیر لار زیات شمیر موټر ولر دي چې مسافر او حتی د سیمه خلک له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي په سیمه کې یو موټر چلون کې ازادي رادیو ته وویل
دلارنن کریالوز کی سپاند د دواری په خطر مشانه خزور نه پرسی دا هم خلک پڅو کی مریضان سره د کوشنیان یو وروره ټول په لار کې پساو پات سی له غزه اسه واره کې شپې د باندې بداش کې پات سی
لبل په لاو د ازادي رادیو خبريال د چارواکو په حوالوي چنن د سالنګلار د موټر لپاره پرانیستل شوې ده د سالنګونو د څارنې او محافظت د ادارې مدیر سمي الله ولی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې د سالنګ پر سړک د واوري پاکولو کار نن سهار سره ورسېد او موټر اوس پر دې لار آزاد تګ راتک کولای شي د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلې دي حمدالله موهب په دغه کتنه کې ویلي دي چې دوی هیله مند دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې به مثبته پایله ورکړي او په افغانستان کې د جنگ او تشدد ته پای ته رسیدو سبب بسي د بیان نن د افغانستان د ملي امنیت شورا له ادارې پایو اعلامیه کې رسنیو ته استول شوې ده په کابل کې د قطر سفیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هلو ځلو ملاتړ کوي او هیڅ ډول مرسته به ونه سپموي په دې ارتباط د خبرو نور جزئیات نه دي خبر شوي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن وویل چې نظر او 1,568 شکایتونه یې رد کړل د کمیسون چارواکو مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په تړاو یې څه باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي دي د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون مشر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د خپلو څېړنو پر اساس په کابل بدخشان او غور او پکتیا کې د یو سلو نه محلونو رای هم باطل کړی دي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمنی توسول د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو پاوچ کې د وی ځنګړی محکمې د جوړېدو ژغ کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د ویلوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلین ګڼل کیږي د ایران پاوچ د جنوري په 11مه ومنله چې سهوانی د الوتکې وشته ده له هغه رئیس د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خلک مظاهره او د پیښې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي حسن روحانی نن وغوښتل چې د ایران قضایي قوه ځانګړې محکمه جوړه کړي چې قاضیان او ګڼ شمېر څېړونکي پکې وي او دغه پیښه وڅېړي منصفانه قضاوت وکړي د جرمني پولیس وایي چې د ویستري تروریستي د سیسې د شنډولو لپاره یې د هغې هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي او عملیات پیل کړي دي د رپورټونو پر اساس پولیسو ته داسې معلومات ورسېدلي ول چې د مشکوک اسلام پالي افراطي کسان غواړي چې په داسې جدي حملو او تخریبي فعالیتونو لاس پورې کړي چې حتی د جرمني حکومت ته تهدید وي. د جرمني د لوی څارنوالۍ لخوا نن په اعلامیه کې ویل شوي چې تلاشي روانه ده او پولیس د مشکوکو چچني وګړو په لټه کې دي. د برلین پولیسو ویلي چې مشکوک کسان د 23 او 28 کلونو ترمنځ عمر لري. په بیان کې راغلي چې د پولیسو په معمولي تلاشۍ کې د یو مشکوک وګړي په موبایل ټلیفون کې داسې عکسونه پیدا شول چې په دې اړه یې د پولیسو شک زیات کړ. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغې هیواد پر حکومت چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي ترکیه به سبق ورکړي. خلیفه هفتر ته د اختار اردغان نن په د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ورکړ چې له ټلویزیونه خپرېده. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسلوالو مشر خلیفه هفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته له دې چې د اوربند موافقه وکړي له روسیې ولاړل. دواړه رقیبان که څه هم پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره په مسکو کې ول، خو مخامخ یې نه دي سره کتلي. د روسیې او ترکیې سرچینو ویلي چې دواړو تقریبا اووه ساعته له روسي ډیپلوماتانو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طایب اردوغان نن وویل چې بلواګر هفتر له روسیې وتښتید، خو نړیوالو ته یې خپل اصلي مخ ورښکاره کړ. له کله راهیسې چې په لیبیا کې د معمر القدافي په مشرۍ سیستم ړنګ سو، په لیبیا کې جګړه روانه ده. د ترابلس حکومت او د خلیفه هفتر ډله پر یو بل د تشدد تور پورې کوي.
خبرونه مو د ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د شپاړس نیمو زرو ثبت شویو شکایتونو له ډلې د نږدې لسو زرو د شکایتونو د باطلولو اعلان وکړ. همدارنګه یو سلو نهه محلونو رای باطل شوي دي.
یو سلو نهه محلونه چې باطل شوي دا په کومو ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورو ورښت له امله لوی لارې بندې دي. یوه عمومي لاره چې له درې ورځو راهیسې بنده ده د اروزګان کندهار لار ده.
دلته چې رالم دا د تناوچۍ په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي، یا انسان ولاړ شي، یا پیاده ولاړ شي، یا شو ولاړ شي، یا بس ولاړ شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پراخو لاریونو په مهال د وشتل شوي اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه ویلي په اوله ورځ یې ویلي وو چې باید خلکو ته اطلاع ورکړل شي.
خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته. در همون لحظه من
په دغه پروګرام کې به دوه اونیزې خپرونې د پروګرام په دویمه نیمه کې درته خبرې کړو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه. راز د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې لس زره شکایتونه به اعتباره اعلان کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې په یوویشتو ولایتونو کې د 15,316 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه هم شوې ده. اخوا د 109 محلونو رای مخکې له مخکې باطلې اعلان شوي دي. امید زهیرمال په دې اړه یو مفصل راپور رالېږلی.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې کړي. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو له شمېر 9,806 شپېته بې اعتباره بلل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سیشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د خپلو ولایتي کمیشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
د شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تسلیلی دی. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی د بس شمالی تللی دی. یو سلو نه محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یا اویا نفره کارمندان د انتخاباتی یعنی د انتخابات د کمیسون کارمندان د وظیفه نه انفصال سوی دی یا د وظیفه نه لری سوی دی یو سلو یول شکایت په تایید کمیسون د ولایتي استثنایی دی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای هغه یو سل یول استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوی څلور مهمې له وخت مخکې دی یو سل 2000 رايو د یو سل 10000 شکمنو رايو په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک د زګاترمنز دی وی تر 15 رايو توپیر او د غشان د هغه 2324 محلونو پاړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغه یو سل 9 محلونو درایو پاړه هم کړه معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوی دي خو زیاتوي د محلونو د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دي ټاکنیز ډلې هم د باطل شویو محلونو او تر خوې په دې محلونو کې د کارول شویو رايو پاړه دقیق معلومات نه لري خود محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې 10000 شکایتونو د بیا اعتبار کېدو لپاره پریکړه هرکلی کوي د دې ټاکنیز ټیم یو وایان رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه باید وسړل شي چې هغه مستند دي او دغه استناد او دغه مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپل تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساس د ګټي فیصدي بلوړیږي
د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوي دي د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډیر دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پریکړو یې اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استناف غوښتنه وکړي د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په 19 ولایتونو کې 99 د استناف قضیې ثبت شوي دي امید زهیر مل آزادی رادیو کابل
و امور در چه در تاکنین در شکایتونو کمیسون نن در سبچو شکایتونو پا عربا نیخ پلی پریکلی اعلان کړي دا لمړنۍ پریکړې وي ورسته به استینافایي هم په 15 ورځو کې کیږي دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به په ټاکلي وخت کې خپل چاري ترسره کړي که څنګه همدغه پوښتنه د افغانستان د ټاکنو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایي رئیس یوسف رشید نه زموږ خبریال فیروزه عزیزی په کابل کې پوښتنه کړې ده او هغه په اړه وایي
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړي او وګرځيږي د دې پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیا شمېرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده چې د شکایت د کمیسیون لخوا پرون مطبوعاتو کې د تقریبا د 15000 خلکو کې محلونه بیا شمېرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات ده لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته بیا شمېرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي پیږي چې دا معلوماتو بیرته راغونډول او د شکایت کمیسیون ته په لاس د سيتي وخت کې بل په مقابل کې بیا د انتخاباتو کې د سول سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دې بوت کولی کې هغه ټول تال نه د سره دي چې قانون دوړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کې د سول ته په پام کې ولدي ډېر په مودې کې دا تطبیق سی او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناد غوښتنې لړۍ ډېر وسته شوی ده او ډېر مورد کې نماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې رضایت نه لري او
تاسو پوهیږئ چې نن د درې ورځو لپاره د استناف غوښتنې د نوماندانو له لوري د استناف غوښتنې هغه پروسه پیلیږي تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه په کار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه شي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي
د ګروپ اعمال مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي د برنامه د کارونو نشي مخکې تللی او هغه دا ده چې که چېرته لیږل کیږي مثلا ځینې پریکړې دې جواب کړي چې بیا هم د شکایت کمیسیون مرکزي کمیسیون دې کسونو طرف چې بیا شمېره اوسې تفتیش ترسره شي نو خامخا ښه ده چې دغه کار د فیوز یو وار ترسره کړي نه دا چې یا د ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي د هغه لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابرې وي بیا د شکایت مرکزي کمیسیون بیا له سره هغه فکر کوي چې بیا بیا شمېره تفتیش وشي دغه حیاتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزي کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي
رشید صاحب رابسو د دې پروسې بالاخره پایلوتا څه فکر کوئ تاسو مخکې په خپل خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته د شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړای چې په دې نه هدیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بالاخره هغه پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بالاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیون ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ولدرېږي. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د دغه کارو کې چې د سپیل کېږي په وخت باندې باید دغه فیصله د زیداخلو طرفانو سره باید شریکه شي چې تر څو هغوی د اصلاح غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید خبرې مو واورېدې. هغه وویل ښایي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ نشي کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واورئ.
ورزو روزګان ته شریف الله شرافت له روزګان یو راپور را لګلی چې پکې د روزګان کندهار د لوی لارې د بندښت په اړه باندې خلکو شکایتونه راخیستې دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي، ځکه درې ورځې کېږي د روزګان کندهار لوی لار تړلې ده د واورو په خاطر باندې. شریف الله شرافت ته بغاک شو.
دا د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېیمه ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کومه ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درېو ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي. په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا سل متره یا دېرش متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلۍ هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلې دي او دغه ناروغان او خلکو ته یې د شپتیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت دې لار ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنان را سره دي، حرکت مرا کړی، دلته ولاړم، در اوسه اوس داسې بته رغبت شوم وروره، یو چم نه کېږه نه، یو سم ولاړ باندې مړې مړې ولې څوک نو چې لارې پاکړې وای، دا یې کام نشته چې څوک پر لاړ
شم. زین الله دی د خاص روزګان سره روان شوی یم، د شش پورجې سره د ناوري سلطان محمد سره روان خاص وبېشته یم. دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دي چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي، یا انسان لاړ شي، یا کېده لاړ شي، یا شو لاړ شي، یا بد لاړ شي. دونې بس خاص نشته چې موږ سره یا حکومت وکړي یا طالب وکړي. موږ وکړو څه موږ اخر چاره به څه وي.
زما نوم عزت الله دی، د روزګان ولایت یم، دغه ته ځم شهر موټر باندې د فرون رئیس تلای نه سم، اوس به بېرته که وختې ځم بېرته روزګان ته.
دلاره نن کړې ورځ کې چې سپانده د واورې په خطر مشرانو خوزور نه پرېږدي، عام خلک په څو کې مریضان راسته دي، کوچنیان وروره ټوله په لار کې په سا و پاتې شوي، له غځای سه واوره کې شپې د باندې په دشت کې هم پاتې شوي، یخ سره مخامخ شوي.
د دغې لارې تړل کېدو نه یوازې دا چې موټر چلونکي او سپرلۍ له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پرتو سیمو خلک هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغې سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، ځکه له تېرو درېو ورځو راهیسې پر مخ لاره تړل شوې ده، ناروغان تر روغتونه نشي رسولی.
ما نوم صفی الله دی، کلینیک شایله نسته وروره، موږ لا په داشت پراته یو، اوبو سره وړم نسته، اوبو د اوبو سره په تکلیف یو، چای نسته، پلمیټ نسته، غواړو دا چې موږ سره کومک وسي.
که هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته وه، خو د 215 متل کلي اردو مسولین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت یې هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه دا وخت دا غوښتنه کړې چې په ایران کې پراخ لاریونونه روان دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اوکراینی الوتکې ویشتل نه بخښل کېدونکی اقدام دی او عاملین یې باید مجازات سي. روحانی دا خبرې د سې شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. په ایران کې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو خلک په غوسه کړي دي. د شنبې په ورځ په ګڼو ښارو کې لاریونونه وسول او د دې هیواد پوځ وویل چې په تیروتنې مسافر وړونکې الوتکه په توغندي ویشتلې ده. الوتکه څو شیبې وروسته له هغه ویشتل سوې چې له امام خمینی هوایي ډګره یې پرواز وکړ. په دې پیښه کې وژل سوي ډیری ایرانیان او کاناډایان وو. دا غمیزه څو ساعته وروسته له هغه رامنځته سوه چې د ایران دفاعي ځواکونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له حملو وروسته د تیار سي په حال کې وو. روحانی وویل قضایه قوه باید یوه ځانګړې محکمه رامنځته کړي چې دا پیښه وڅیړي. د زیاته کړه
یک خطای بسیار دردناک و نابخشل
یوه ډیره دردناکه او نبخشل کیدونکې تیروتنه شوې ده. همغه شیبه ما مسؤلینو ته امر وکړ چې پرته له ځنډه خلکو ته معلومات ورکړي. دا پیښه ډیره ترخه وه. خلکو ته یې زغم ډیر دروند دی. حتی که دا الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې وای هم غمیې دروند و، خو وروسته له دې چې معلومه شوه د دې غمیزې لامل انساني تیروتنه وه، د خلکو غم یې څو چنده کړ.
غم مردم رو چندین برابر کرد.
ایران نن خبر ورکړ چې یو شمیر کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي، خو په دې برخه کې یې نور توضیحات ورنه کړل. ایران کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د الوتکې د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ایران، اوکراین او کاناډا د هوایي چلند چارواکو په تهران کې د سې شنبې په ورځ د لویدلې الوتکې په اړه غونډه جوړه کړه. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د سې شنبې په سهار وویل چې خوشحاله د ایران ومنله چې د الوتکې ویشتل یوه تیروتنه وه. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تېره اونۍ چهارشنبې په تهران کې ولوېده او 168 کسان پکښې ووژل سول. د سپاهي پاسداران تر اعتراف وروسته د ایران په یو شمېر ښارونو کې خلکو د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې وکړې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
قدس د ایران ټولې متحدې نیابتي ډلې کنټرولوي. قدس د ایران د وسلوال ځواک سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یوه مهمه برخه ده. په دې اړه باندې مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مخبور شي. د ایران د وسلوال پوځ په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهي پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاهي پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاهي پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانۍ اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یوه لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشتو شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري او د غزې په تړانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي، خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستې تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپا عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یوه قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکه په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. د په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ته ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپات نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریه په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وو. د سوریه په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. د دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار تلاش بود، کار ایج نبود، مون بودم کار.
بچه ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فری به ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش درو.
در افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون د یو قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي و چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغه افغان جنگیالیو کورونی ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلی او ورسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریه په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبره شول، افغان سیاستوالو تند خبرګونونه وښول. حکومت ګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟
د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قاني تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قاني په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. د مازدیګر فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په مزار شریف کې په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې دغه چاودنې د مزار شریف په نهمه ناحیه کې شوي. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، یعنی شاهدان وایي چې دولس تنه زخمیان شوي دي، خو دولتي چارواکو ویلي چې نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلي او په افغانستان کې د سولې پر پروسې خبرې ورسره کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي کچېری په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه افتر د هغه هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي، ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه چې د ناټو ترن غړیتوب لري په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني پولیس د ممکنې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره په څلورو ولایتونو کې د دغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي کوي او عملیات یې پیل کړي. د جرمني د لوی څارنوال دفتر نن له برلینه په یو بیان کې وویل چې پولیس د دوو مشکوکو چچنی وګړو په لټه کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غږ وکړ چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د یوې الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلیت لري. د جنوري په 8 نیټه د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې یو الوتکه د ایران پاوز وویشته. د ایران پاوز په 11 د جنوري ومنله چې دا کار سهوان کړی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صافی وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغانستان په ورستۍ درجه بندۍ کې یو ځل بیا له سریلانکا مخکې شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوټیزو لوبو په ورستۍ درجه بندۍ کې له سریلانکا یو ځل بیا مخکې او اووم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان او سریلانکا دواړه لوبډلې په شل اوریزو لوبو کې 286 نمرې لري چې افغانستان